سلام شنوندگان عزیز، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. در 2 ساعت پیش رو برنامه زیر آسمان کبود داریم. امروز در این برنامه راجع به نفوذ رو به افزایش داعش در افغانستان و همچنین کنفرانس سازمان همکاری شانگهای و نقش آن در ثبات افغانستان بحث و گفتگو می شود. شنوندگان عزیز، شما می توانید با سوال ها و نظریاتتان در این برنامه سهم بگیرید. اما قبل از اینکه برنامه آغاز شود، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید که هند و پاکستان دعوت از سوی سازمان همکاری های شانگهای برای عضویت دائمی در این سازمان را ستودند و مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان امروز و فردا در ویانا ادامه می‌یابد. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم سحر لیوال.
رئیس اجرای حکومت افغانستان میگوید طالبان مسلح باید صداقتشان را در گفتگوهای صلح نشان دهند. حافظ سعید رهبر گروه داعش در افغانستان در یک حمله هوایی کشته شد. و ولسی جرگه افغانستان میگوید صلح بدون آتش بس بیفایده است. سلام، این هم تفصیل خبرها. رئیس اجرای حکومت افغانستان میگوید طالبان مسلح باید صداقتشان را در گفتگوهای صلح نشان دهند. عبدالله عبدالله امروز در سخنرانیش در ولایت هلمند گفت نیروهای امنیتی افغان برای دفاع از کشورشان آماده هستند، اما در کنار آن حکومت افغانستان با تلاش‌هایش برای پیشبرد گفتگوهای صلح ادامه می‌دهد. کلید صلح تنها در جنگ نیست. حکومت افغانستان بر مخالفین طالب صدا زده است که ما برای مذاکره حاضر هستیم. خدا کند که آنها هم به این نقطه رسیده باشند که جنگ راه حل نیست. آقای عبدالله وضعیت امنیتی فیلی ولایت هلمند را نگران کننده خواند. رئیس جمهور حکومت افغانستان گفت که برای بهتر شدن وضعیت موجود نیاز است تا برخی مقام ها در این ولایت تغییر و تبدیل شده و با مردم هماهنگی بیشتر صورت گیرد. حافظ سعید رهبر گروه داعش در افغانستان در یک حمله هوایی کشته شد. دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی گفته است در این حمله که شب گذشته صورت گرفته، همراه با این قمندان 29 فرد دیگر وابسته به گروه داعش نیز کشته شدند. این در حالی است که دو روز قبل یک عضو مهم رهبری گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان به نام شاهد الله شاهد هم در اثر حمله هوایی در ننگرهار کشته شد. پیش از این نیز ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشته شدن چندین عضو گروه داعش در این کشور خبر داده است. ولسی جرگه افغانستان میگوید صلح بدون آتش بس بیفایده است. ظاهر قدیر معاون اولین جرگه در نشست امروز گفت آتش بس در صلح یک اصل است و اگر آتش بس صورت نگیرد، گفتگوهای صلح سود نخواهد داشت. آتش بس رکن اساسی صلح است و اگر صورت نگیرد صلح فایده ای ندارد. آقای قدیر گفت هر کسی که صلح میخواهد باید شرایط قانون اساسی را بپذیرد و تاکید کرد که گفتگوهای صلح با طالبان باید از یک موقف قوی صورت بگیرد. این در حال است که نخستین نشست رسمی گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان مسلح سه‌شنبه هفته گذشته در پاکستان انجام شد. و وزارت عدلیه افغانستان تعدادی از احزاب سیاسی را حذف کرده است. سید محمد هاشمی معین این وزارت امروز در نشست کمیسیون سم شکایت مشان جرگه افغانستان گفت که 10 حزب سیاسی به دلیل میاری نبودنشان از فهرست احزاب سیاسی این وزارت حذف گردیدند. آقای هاشمی گفت که برای 20 حزب دیگر هشدار داده شده تا معیارهای نافذه از سوی وزارت عدلیه را تکمیل کنند. بر بنیاد قانون هرگاه فردی بخواهد حزب سیاسی ایجاد نماید با داشتن 10,000 عضو در 20 ولایت کشور باید دفتر داشته باشد. در حال حاضر 67 حزب سیاسی در افغانستان فعالیت دارند. این بود خبر های مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. هند و پاکستان دعوت از سوی سازمان همکاری های شانگهای برای عضویت دائمی در این سازمان را ستودند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید تلاش های رئیس جمهور روسیه میتواند روابط سیاسی و اقتصادی میان کشورهای ایر و آسیا را گسترش دهد و این را دیروز طی سخنرانیش در اجلاس شانگهای که از سوی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در شهر اوفای روسیه برگزار شد گفت. نواز شریف در ملاقات جداگانه ای که با پوتین در حاشیه این اجلاس داشت گفت او میگوید این که رابط میان دو کشور در سالهای اخیر بهبود یافته دلگرم کننده است. پاکستان مشتاق افزایش رابطش با روسیه است. ما میخواهیم در عرصه های تجارت، دفاع، انرژی و دیگر سکتورها با این کشور رابطه داشته باشیم. از سوی دیگر نارندرا مودی صدر اعظم هندوستان نیز دعوت برای عضویت دائمی در سازمان شانگهای را مهم خوانده و گفته که عضویت دائمی هند و پاکستان سازمان شانگهای میتواند از نصف نفوس جهان نمایندگی کند. این دو کشور تاکنون همراه با ایران، افغانستان و منگولیا اعضای ناظر این سازمان امنیتی منطقه‌ای بودند. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 امروز و فردا ادامه می‌یابد. یک مقام ارشد آمریکایی گفته که ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق نهایی تا 13 مای جولای تمدید شده است. جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز تایید کرده که گفتگوهای او با وزیرای خارجه کشورهای 5+1 در جریان روزهای شنبه و یک شنبه ادامه می‌یابد. یک انفجار در بیرون کنسولگری ایتالیا در مصر قاهره پایتخت این کشور را تکان داد. در انفجاری که امروز رخ داد یک نفر کشته و به شمول دو پلیس 5 تن دیگر زخمی شدند. مقامات مصری میگویند تحقیقات در مورد نوعیت این انفجار جریان دارد. رسانه های مصری خبر دادن میگویند مواد انفجاری در یک موتر جاسازی شده و در نزدیک کنسولگری ایتالیا پارک گردیده بود. گفته می شود که در نتیجه این رویداد ساختمان کنسولگری ایتالیا در قاهره تخریب شده است. ده ها هزار نفر امروز در شهر سربرنیتسای بوسنیا جمع شده و از 20 سال روز بدترین کشتار جمعی در اروپا پس از هولوکاست یاد بود به عمل آوردند. ده ها تن از شخصیت های برجسته به شمول الکساندر ویسک صدر اعظم سربیا، بیل کلینتون رئیس جمهور سابق امریکا و احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه در این مراسم اشتراک کردند. بقایای 136 قربانی کشتار سربرنیتسا که اخیراً هویتشان تشخیص شد قرار است در محل که 6000 قربانی دیگر این رویداد دفنند به خاک سپرده شوند. یلنا ملک رئیس مرکز مطالعات اروپا در مورد گردمای امروز مردم در شهر سربرنیتسا میگوید او میگوید انوز هم مردم در بلگراد وجود دارند که واقعا میخواهند برای قربانیان حادثه کشتار جمعی ادای احترام کنند. با اینکه ما از گردمایی در مقابل پارلمان منع شدیم در اینجا گرد هم آمده ایم. در جریان جنگ های بین 1992 و 1995 میلادی سازمان ملل متحد شهر سربرنیتسا را یک پناهگاه امن برای غیر نظامیان عنوان کرد، اما در 11 جولای 1995 میلادی نیروهای سربی 8000 مرد و نوجوان مسلمان را قتل دست جمعی کردند. صدر اعظم سربیا با نشر اعلامیه امروز گفت هیچ کلمه برای بیان تأسف و درد برای قربانیان و همچنان خشم و تلخی نسبت به کسانی که این جنایت را انجام دادند وجود ندارد. پایان سرویس خبری و حالا در ادامه همکارانم اسمت ساروان و ظریف نظر را در برنامه زیر آسمان کبود امرایی کنید.
ریاست ترانسپورت ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو په دې ترشناس ملاندې پروګرام کې نن لم سره ظریف نظر دی. زما اسم څاروان او ظریف نظر سلامونه او نیکی هلی ومنې. نن د دې خبرونه په دې لومړي ساعت کې یعنی لوسه تر څلورو بجو پورې د طالبان او داعش یا اسلامي دولت د سختريزي وسوالې ډلې ترمنځ په نشټو او په افغانستان کې د داعش د نفوذ د پراخېدو په اړه بحث کیږي. د دې خبرونه په دوهم ساعت کې چې څلورو تر پنځو بجو دوام کوي د افغانستان په مسأله کې د شانګهای د همکاري ټولنې پر رول خبري کوو. تازه راپورونه وایي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د ختی روانې دي او په سلګونو کورنۍ مجبوره شوي چې کور اور پرېږدي نورو سیمو ته ولېږدي. د دواړو خواوو له لورې په ویشتل شویو توپونو، راکټونو او نورو درنو وسلو د خلکو کورونه نړېدلي او نامعلوم شمېر مرګ ژوبلې پېښې شوي دي. له تېرو څه باندې لسو کلونو راهیسې د طالبانو حملې روانې دي، خو اوس داسې ښکاري چې پر طالبانو داعش هم ورزیات شو. پرون د روسیې په اوفا ښار کې د دغه هېواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د شانګهای د همکارۍ ټولنې د مشرانو غونډې ته په وینا کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې په افغانستان او سیمه کې خپل فعالیت پراخ کړی دی. د خبرداری ورکړ چې دا ډله په افغانستان کې په زیاتېدونکي ډول ریښې ځغلوي. خو په دې خبرونې په دوهم ساعت کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل، د شانګهای د همکارۍ ټولنې په وروستۍ غونډه او په دې غونډه کې د افغانستان پر حالاتو پر شویو خبرو شغی شو.
بله، تشکر آقای زاروان. امروز ما به عوض آقای امید مرزبان آمدیم و رخصتی رفته. خب به اصطلاح هم ما هم آقای شاه محمود شنواری اردو ما تقریبا میمان برنامه خود هستیم. آقای زاروان ما در خدمت هستیم. بله، همچنان ما کوشش میکنیم که از طریق تلفن با محترم آقای دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی تماس برقرار شود، همچنان با محترم آقای حضرت حسین مشرقیوال مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی ولایت ننګرهار هم ارتباط برقرار خواهد شد ان شاء الله تعالی.
بله، یعنی په چل چل کې د میلمانه معرفي کړل چې زموږ میلمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت ویاند مرستیال ویاند جنرال دولت وزیری، د ننګرهار د امنی قماندانی مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقی والا، او دغه راس په ننګرهار کې د ازاري رادیو خبريال شاه محمود شینواره. نظر صاحب کې د خوښي اول به له شاه محمود شینواره را شروع کو.
بله،
ځکه چې د حالات له نږدې ګوري په ننګرهار کې، خصوصا په اچین ولسوالۍ کې وای درنه جګړه روانه ده. اوس هم ویل کیږي چې جګړه روانه ده او خلکو ته ډیر تاوان اړولې دی، هم تلفات هم شته، خو تر اوسه پورې وای دقیق شمېر نه دی معلوم. خو د خلکو ډیر کورونه نړېدلي دي.
بله، آقای شنواری خوش آمدیدتان بگوییم، گرچه در ننګرهار وضعیت چندان چی هم نیست، منتها بازم آقای شنواری خوش آمدیم و استودیوی ما صاحب نکاوید.
بله شنواری صاحب،
دیر زیاد من
مهربانی
نظر صاحب تاسو او څاروان صاحب تاسو ټول ته سلامونه او همدارنګه د خبرونې اوریدونکو ته. په لومړي سر کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړل، غواړم چې په دغه موضوع باندې هغه معلومات چې په دغه سیمه کې تر موږ رسیدلي دي د سیمې خلکو موږ سره شریک کړي دي. په دې باندې رڼا واچوم، کله چې دغه پینشپګ میاشتې وړاندې د داعش په نامه نوې ډله را پیدا شول، دوی لومړی د اچین ولسوالۍ څخه دغه خپل حرکت پیل کړ. هغه وخت همداسې دل کېدل چې دغه ډله ډیره قوي او وختلی، ځکه دا چې دوی سره ډیر نوي وسلې او مجهز وسلې دي. دغه سلی وسلواله ډلې نفوذ وکړ د کوټ او هسک مین او نور ولسوالۍ خواته. خو کله چې د خوګانو وزیر صاحب ته رسیږي، د دغه ډلې پر وړاندې طالبان هم د تخپل وسلوال زیاتې او د نور ولایتونو څخه معلومات چې سیمې خلکو شریک کړي دي، چې دا دقیق معلومات د خوست او پکتیان او د نور ولسوالیو نه ټول دغه وسوال طالبان هم دغه تراغون شو په دوی باندې عمله وکړه، چې په دغه لومړنۍ عمله کې چې کله په داعش باندې کیږي په دې کې درانه تلفات ورته واختل. وروسته د بی پیلوټ الوتکې د اطلاف ځواکونو ځینې هوایي بریدونه چې په وخت نا وخت کې دل په مختلف سیمو کې، نو رښتیا هم څنګه چې امنیتي ارګانونو دغه معلومات شریک کړي دي چې د داعش وسلوالې ډلې ټغرې لیو شمېر سیمو څخه ور ټول کړل. دا خبره رښتیا ده. خو په اچین ولسوالۍ کې د دوی فعالیت دوام درلود او بل اخر تیر ورځ چې د جمعې ورځ و، په دغه سیمه کې د دوی او د امارات اسلامي ډلې ترمن وسلواله نښته پیل شوله. دا ځل د دوی د نښته ترمن توپیر په دې کې و چې د سیمې خلکو په وینا باندې چې ډیره درنه وسله ورکی کاریدله، عین توغندیز بریدونه هم تر سره کېدل، چې دغه بریدونه زیاتره په عام کورونو لګیدل او همدغه و چې غورستی معلومات چمنګ تر رسیدلې دي ته تر دې مهاله لس میرمنې زخمیان شوې دي په اچن ولسوالۍ کې اغه سیمو کې چې د جګړې سخت روانې وي چې دا د ولسوالۍ د ودانې نه تقریبا لري غرنۍ ساحې دي د مامن بره غاړه چې ورتوي د مامن تنګ او د نور سیمو کې او همدارنګ تر شلو پورې ماشومان شهیدان شوې ده د سیمې د خلکو معلومات او په همدغه شپه باندې مازیګر ناوخته باندې خلک دې ته مجبور شو چې دوی ټول خپل کور کله پرېږدي ان تر دې حده پورې چې ځینې خلکو په خپل کور کې هغه ماشومان چې په ډزو کې لګېدلي دي ځینې لامړي هم پاتې دي خو د ورختای له امله ټول راکړه شوې دي او په ځینې خپل خپلوانو سره یو ځای بل ځای ته دوی خواره واره کړه شوې دي دغه کورنۍ په اړه دقیقه شمیره نه ده معلومه خو ویل کېږي چې په سلګونو کورنۍ دي که څه هم خلک په زرګونو یادې خو دقیقه شمیره په سلګونو باندې یادېږي او د ننګرهار ولایت والی سلیم خان کندوزی هم دا خبره نن ومنله او وی ویل چې دغه جنگونه روان دي د تلفاتو خبرې هم یادونه وکړه خو شمیره معلومه نه کړه بل د دوی د کډو مسله هم یاد کړه چې شمیر کورنۍ راکړه شوې دي خو دوی ویل چې په دې اړه امنیتي ارګان ته دند سپارلی ترڅو بشپړ راپور دوی ته وسپاري او په پام کې لري چې سبا ته په دې اړه ځانګړي امنیتي مجلس هم دایر کړي ترڅو دغه سنځي مخونه ولشي
آقای سروان محترم آقای مشرقی وال هم در خط هستن به روزنام خوش آمدید میگویم مشرقی وال صاحب خوش آمدین صاحب برنامه
تشکر جانده اوشی زهم پخپل نوبت در امریکا غک رادیو طول اوریدون کتا تاسی کارمندان و تنه که هیلی و احترامات دفتیمون
سلامت و سی مشرقی وال صاحب دی امریکا شخ رادیو خبرونی د ماشام له وبه جو وروسته په همدغه څپو مشاوریدون کې یو تاسیا وريده شي پر هل لمړی تازه خبر دی افغانستان د ملي امنیت د ریاست دادې چې په د پیلوټو الوتکو په حمله کې تیر شپه د داعش یا د هغه ډله چې ځانته
اسلامي
دولت وایي د دوی یو مشر په ننګرهار کې وژل شوی دی دوی نوم حافظ سعید یاد کړی دی دا خبر تاسو هم تاییدوي
د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې تېره ورځ موږ ته داسې اطلاعات راغلي چې په پیښې په ساحه کې یو هوایي برید ترسره شوی دی چې په پایله کې دېرش تنه وسلوال مخالفین سره د وسلو او د مهماتو یو بریتو سره دغه ټول له منځه هم تللي دي او دغه دېرش نفرې وژل شوي دي مشخص د ځانګړي د نومونو په رابطه باندې خپله د ننګرهار ولایت امنیه قوماندانې کوم داسې تر اوسه ورته کوم داسې شهرت نه ده راغلی چې هغه موږ تایید کړو او ردول یې نه شو ځکه چې ملي امنیت همدغه په دغه رابطه باندې خپلې هلې ځلې کوي امکان لري وي خو موږ ته د دېرش نفر وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو
راپورده هم تاسې معلومات نه لري چې دا حمله په طالبانو شوي ده او که په داعشیانو شوي
تا د قرار د معلوماتو نه د داعش تل ده
بله سب
بله به هر حال ما توقع داریم که محترم دولت وزیری هم تلفن‌های خود جواب بده اگر او را نمیتونن با آقای فضل امال جنرال صاحب امان هم میتونیم که تماس برقرار نماییم که تا بتانیم این سوال ها را از ازدام بپرسیم
بله سب
منتها امی ساروان سب امی دایشا از کجا پیدا شدن چیکار هستن اینا اصلا چی نوع مردم هستن یار یک کمک اگر به ما روشنی پردن مشتقی وال سب یا هر کسی که میتونه شنواری سب رویزی یک صحبت شوه اینا
بله کول مشتقی وال سب هوای چه اصلا دا افغانان دی بحرانیان دی دایش یا اسلامی دولت دل آقا دل ده چه پا سوریه و عراق که رامنست شوه و فعالیت حال تا دی تر دیره پا افغانستان که چه چوک پا دینم فعالیت که بید دا څوک دی
زه په خدای ننګرهار په کچه تاسو ته ویل شم چې ننګرهار ولایت یو سرحدي ولایت دی یو له څلور سالګانې د ګاونډي هیواد پاکستان سره اوږده پوله لري چې دغه سرحدي پوله دی د سات حد نه اخوا ته دی خواته دغه وسلوال مخالفین په خوان هم دلته شتون درلودو او اوس هم شتون لري فقط سپین بیرغ یې په خوا درلودو هغه سپین بیرغ اوس په تور بدل شوی دی هماغه کسان دي هماغه ډلې دي چې په مخکې مهم تخریبي عمل ترسره کول اوس هم تخریبي عمل ترسره کوي نور اضافه معلومات د دې په رابطه موږ نه لرو خو موږ چې پوهېږو پخوا هم دو زموږ وسلوالو زموږ د امنیتي ځواکونو سره په وخت ناوخت مقابله کوله او اوس هم همدو مقابله کوي په لنی کمرغه په ننګرهار کې امنیتي ځواکونه د ښې همغږۍ له وجې چې د ولایت د مقام لخوا نه رهبري کېږي او دا په لری پروتو شنو کې ګډ چانی زمونه تر سره کوي هیڅ دشمن کاغه دایشي کاغه طالبان نشي کولای چې د امنیتي ځواکونو سره مقابله وکړي او په هر نامه چې دغه د زکول او د منډړول په خاطر امنیتي ځواکونه سره تایید دي او ګډ چانی زمونه تر سره کوي الله الهام تر دې د مبه امنیتي ځواکونو ته هیڅ کوم ځان نه ډول شوی او رس تر پرې د تو مرګ شو بلې ځپ کیږي د منډړول کیږي خپل منځي څنګه کې هوایی بریدونو کې او د امنیتي ځواکونو لخوا.
بله تشکر آقای شنواری. ما که با رهبرای وزارت دفاع و وزارت داخله و کسای دیگه که تا حال صحبت کردیم وقتی در مورد داعش پرسان کردیم زیادتر اونا به عنوان یک دشمن به این موضوع نگاه کردن، گفتن هر کس که باشه و دشمن ماست، و حتی بعضن انکار کردن و بعضن گفتن ما تایید نمی کنیم، بعضن گفتن این بیرقا تقیقت بیرق سفید سیاه و سیاه سفید، از این قبیل مسائل صحبت کردن. منتها به خاطر معلومات بیشتر، تحقیقات بیشتر، شما این موضوع را چه قسمی یک تحلیل میکنید؟ این نوع اشخاصی که به عنوان داعش در افغانستان فعالیت میکنند، اینا چه نوع مردم هستند؟ از افغانستان هستند؟ از خارج هستند؟ در این مورد در کمک معلومات دارین خوش میشیم میشنیم.
ډیر مننه نظر صبرشته. هم د دې یو پښتنه ده چې د افغانستان ټول خلک په تشويش کې اچولې دي او ټول سر دغه یو پښتنه موجوده ده چې دا څه ډول لو روانه ده. هغه معلومات چې په دې اړه کره معلومات چې موږ تر لاسه کړی دي، ول ته خلکو سر په غېدل لمړی خو د خپل داعش ډلې چې په لمړی او کې موږ سره اړیکه نیولې و، دوی ځان د ماغ داعش ډلې چې ابوبکر البغدادي د تر مشرۍ لاندې د دوی هغوی پر ځان وتړه او وی ویل چې دوی هدف یوازې دا دی چې اسلامي خلافت ده. او د وسوال طالبانو سره د جګړې په اړه ویلی وو چې د دوی جنگ لامل هم دا دی چې د دوی تور ور باندې پورې کچې وسوال طالبان یا امارت اسلامي چې دغه د پاکستان د ایسې د خونه سپورټ کیږي او دوی طالبان یوازې جنگ د افغانستان پورې محدود ګڼي، ولی دوی د دې پر ضد باندې فعالیت وکړ او ورسره مخالف دي چې جهاد یوازې افغانستان نه بلکې د دوی هدف په ټوله سیمه کې دی. بل پات شول دا چې په داعش کې څوک دي، دا ډیره مهمه او لوی پښتنه ده، خو تر کومه چې هغه څرګند بیلګې دي چې هغه منی ټول خلک فیصله کولی شي او هر سړي لپاره اسانه ده فیصله. کله چې د داعش ډلې په ننګرهار کې فعالیت پیل کړ او په ډیره تیزی سره نور ولسوالیو ته دوی لاړ، په همدغه جریان کې فاميلي د داعش غړي فاميلي له پاکستان راغل چې هغه په لومړی قدم کې زیات فیصدي د پاکستان د ورګزیو د قومه، په دویم قدم کې هغه د افریدي او په دریم قدم کې باقي هغه وسلوال طالبان چې دلته د اماراتو دلنه جدا او د داعش سره بیعت وکړ، چې په دې کې مشخوال سه هم د ځینی مسائل ته معلوم دي چې چیرته دی هم په دې رڼا واچي، لکه د عبد الخالق په نام کوم وسوال ډل چې مخکې طالبانو کې و روس سره غوی سره اختلاف رامنځته شو، ولی داعش ته واختله د افغاني طالبانو او اختل داعش ته ډیره کمه فیصدي د ول زیاته فیصدي خلک چېلته کوم معلومات او دغه چې مونږ ته ترلاسه شوې دي هغه په امنغه پاکستاني وسوال چې د ورغزیو قوم دي او په مجموع کې د دوی قومنده چې اوس امنیتي ورګانونو هم دا مسله تایید کړل، ځکه چې څوره زیوړان دي د ننګرهار امنی قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد هم ویل چې د خراسان د ډلې مشر حافظ سید ماوین ګلزمان جهانیار وزل شوی، اندوی دا تایید کړل چې دا د حافظ سید تر مشر لاندې دا حافظ سید هغه کس چې په 1902 میلادي کال کې په پاکستان کې د لشکر طیبه په نامه وسلواله ډل رامنځته کړل چې روس د پاکستان د کشمیر پر ضد باندې د هند پر ضد باندې په کشمیر کې جنگیدله. نو اوس ملي امنیت روسي خبر پانه هم د خبره تایید کړی چې د خراسان ولایت د پاره مشر چې د ټاکل شوی د داعش حافظ محمد سید هم وژل شوی دی. نو دا دغه څیرونو ښکارا کړی دا چې زیاتره پکې پاکستانی وسلوال او مشهید حافظ محمد سید نکېږي، خو دغه تیر ورځ رئیس چې کوم معلومات سیمې خلکو موږ سره شریک کړی دي چې خلکو سره یو بل نوی اندېښنه را پیدا شوی د هغه دا چې په اچینو سوالی کې چې کله داعش ما د نور سوالی کې داعش ماتي وخړل شاتګي وکړ سپرون ور چې بیرته بیا دوی خپل فعالیت ادامه ورکړي په نور سیمه باندې په طالبانو باندې دوی حمله کوي او همدارنګه عام خلک هم زیانمن کیږي. په دغه کې نوې وسلوال هم را پیدا شوی دي چې دوی په وینا باندې چې داسې لیدل کیږي چې پاکستانی ملیشه پکې ده، ځکه یو خود دوی تعداد ډیر زیات لیدل کیږي چې تر 2000 زیات لیدل کیږي او وسلې هم ورسره نوې مجهز دي. خو یو مهمه پښتنه هغه هم دغه چې دغه پښتني جواب لا تر اوسه پور نه دی پیدا شوی چې دغه وسلی د کوم لارونه څه ډول او دومره مجهز نه وسلی د چا خوانه ورته ورکړل شوی دی. کیدلی شي چې په دې باندې امنیتي مسؤلین هم دې خبرې ته ځواب ورکړي ځکه دوی کشفي راپورونه کیدلی شي چې په دې اړه معلومات ترلاسه کړی وي.
ډیره زیاته
تشکر. خیلی یک اعلانه که خورترک میشنیم، بعد شماره تلفن هم میگیم، شنونده های عزیزان میتونن که به استودیو تلفن بکنن در مورد داعش اگر چیز گفتنی دارن، سوال دارن، بفرماین.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
بله، اما لطفا فراموش نکنید که از صبح هفت تا هفت شام ما و شما رادیو آزادی در خدمت شما هستیم. همونطور نیست آقای ساربان که یک دفعه اشتباه نکنند؟
بله، مشقی وال سیفون اشتباه و نکنید.
بله، خیر باشه، ما اعلان کده میریم از او خاطر دیگه اونا هم فکر میکنن یک آن وقت. به هر حال ما شماره تلفن یک بار بگویم که ما دو شماره داخلی داریم، 0700 822 755 و 0799 203 540 و شماره بین‌المللی هم داریم که 00-4202-2112-4501 است.
بله، هم داشته بدی عبردون که تلفنون تا منتظری و آده تلفنی هم کرده و گروه چه دویت سال پشتان لری
میدوانی شد. بله،
سلام صاحب، در منگ وطن تو دی آغیده دی هغه وطن کې مونږ نو اوس دوست پیژندای شو، نم دشمن معلوم ده، او نم جنگ لار معلوم ده، او نم د سول لار معلوم ده، او نم د ملامت لار معلوم ده چې مونږ څه ګناه کړی زش دا هر په باندې زمینی و هوایی و چا طرفه په مونږ باندې د زینه روان دي، مرګونه روان دي، ککر انتیکیږي، هڅه په مونږ کېږي په دې کې ملي امنیت د مونږ پاچا رئیس جمهور معاون دا کله
چې په خپل ماشه مرخصه چوکې ته خپل ماشه څنګه دی؟ صحیح، سردار محمد صاحب، کوم مشخصه پښتنه ولري ډیر بشي چې تاسو ته ځواب وویل شي؟
که سروان صاحب چې وو سم سره وخت ته باندې واکه کوم غږیدې شو او کاږي کوم کې دې شو چې موږ ټول دې چې یو انت پاسو کو یو چې هغه کو یو مو دې وو کو دې وو باندې څه ته و درې وو بیا به شول مل تر دې او که جاي ما دې ما دې چې یو طرف هم د وخت سلام دې
ډېر مننه سردار محمد صاحب. بل اوریدون کله رو ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت وسه رادیو مو یا ټیټکې یا تاسو ترې یو څل لري شي؟
ام رادیو خلیر سم ساروان صاحب من څه خبرې کوم؟ امان الله،
مهرباني کوی. امان الله صاحب،
ساروان صاحب خدا ز پښتون له سیستم ملمنو څخه خاص څنګه د ملي دفاع وزارت څخه کده سره تماس ونی پښتون می دا چې مثلا دا ول سوالي کې وزارت من کې چې موږ کوم معلومات ته کدي کې چې مثلا د دایښ یا طالبان دي چې د ملي امنیت مثلا دوی وایي چې هلته د دوی وسلې دي، دوی شان دي. اول پوښتنه دا ده چې مثلا دغه ولسوالۍ د څنګه دوی دا ټول خپل مهمات وسلې تېري سوال دلته دا دی. ملي امنیت اوس دغه کشف نه لري چې مثلا د وسلې دوی هلته وړي ده ولسوالۍ ته، ولې دوی په دغه بریالي کېږي؟ حتی دا چې راپور موږ چې نور راپورونه ځینې واورو چې دوی موږ کولی شو ډېر کشفیات وکړم، اما دونه وسلې چې مثلا یو ولسوالۍ دي انتقالېږي، دا د دې مخه ولې دوی نشي نیولی؟
سایس ډیر مننه امان الله صاحب. بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده؟
بله، بفهمه.
مهرباني،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام،
خدمت شما آقای سروان و جناب نظر محمد اکبر شفیع هستم از کابل تماشاگر.
تشکر شیف صاحب، فرمایید.
همچنان اکسلام محترم خدمت مهمانای گرامی شما، در خدمت موضوع برنامه خیلی صحبت های خود در دو مورد بسیار خلاصه، اول در مورد داعش و بعدش هم در مورد طالبان. داعش به نظر ما یک پروژه جدید است از طرف کشورهای قدرتمند جهان و اینا یک پروژه نو است و این در تاریخ تجربه ثابت کرده که دشمن هیچ وقت از طریق خودش به صحنه نمیآید، همیشه وقت از طریق مؤمن جاهل به صحنه میآید. شود هم خرجش کمتر است و هم موثرتر است. یک موضوع در قسمت طالبان باید گفت که برای اینا باید گفت متاسف هستیم، شما پروژه بودین که عیسی خلق کرد و حال عمرتان تمام شده، همونطور که عیسی با در سال 1994 با حکمتیار بایکوت کردن همچنان حال با شما کردن. یا اینا دو را دارن، یا تسلیم شما با اینا آمدن با دولت صلح کردن یک را، و رای دوم که بیرق سفید را سیاه تبدیل کنه. تشکر.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه شفیع صاحب. بل اوریدون که حمله رو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده. مهرباني کوئ صاحب. نه دوی لکه چې خبري ونه کړې. خیر، یو اوریدون که نوم یې دی الفت محبزی، د آزادی رادیو په فیسبوک پاڼه کې لیکلی دی چې بای د ننګرهار په شینوارو کې د داعش ډلې ډیر زور ورکړی دی او بیګناه خلک وژني او حکومت د پیل په غوښ کې ویده دی. نو مشرق ول صاحب، تاسې مخکې وویل چې امنیتي ځواکونه عملیات کوي او په عملیاتو کې هم بریالي دي، لیکن تاسې زموږ د خبریال خبرې هم واورېدي چې شاه محمود شینواري چې هلته خلک ډېر په تکلیف دي، کورونه یې نړېدلي دي، خلک وژل شوي او ټپیان شوي دي، او د داعش او طالبانو ترمنځ جنګ روان دی. آیا تاسې قصدن نه غواړئ چې په دې جګړه کې مداخله وکړئ ځکه چې دواړه د دولت مخالف وسلوال دي، او که نه وسم نه رسېږي، او یا اقدام غواړئ چې وکړئ؟
مخکې تا ته ما ویل سر چې په ننګرهار ولایت کې یو سرحدي ولایت دی او لرې پرتو سیمو کې پخوا هم طالبانو شتون لري، او اوس هم که داعش دی او که طالب دی په لرې پرتو سیمو کې شتون لري. دغه موږ نشو ردولی. دغه کسان چې مخکې به د طالب په نامه باندې وسلوال فعالیتونه ترسره کول، اوس یې داعش په نامه ترسره کوي. دوی خپلمنځي اختلافات لري. په خپلمنځي اختلافاتو په نتیجه کې په سلهاوو کسانو ته مرجوب لاړولې ده. هغه سیمې چې زموږ امنیتي ځواکونه د کوشش لاندې دي، موږ هغې ته وخت په وخت باندې عملیات کوو چې په تېرې یو اونۍ کې موږ نهه کرت عملیات کړي دي. د نهه کرتو عملیاتو په پایله کې او همدغه ځینې هوایي او ځینې زمیني عملیاتو په پایله کې تقریبا 8 کسان وسلوال مخالفین وژل شوي دي. امنیتي ځواکونه همداسې بې غمه نه دي ناست، خپلې هلې ځلو ته دوام ورکړی دی، هڅې ګړندې کړي دي، او د اطلاعاتو پر مخه باندې خپل اطلاعات راټولوي. هغه سیمې چې امنیتي ځواکونه هلته عملیات کوي، هغه که داعش دی که هغه طالبان دي، هغه نه شي کولی چې د امنیتي ځواکونو سره مقابله وکړي. سیمې پرېږدي او تښتي سرحدي ساحو ته. نو دا موږ خپلو هېوادوالو ته، خپلو وطنوالو ته او ننګرهاریانو ته همیشه دا ډاډ ورکړی دی چې دغه که داعش دی او که دغه که طالب دی، د امنیتي ځواکونو سره د مقابلې توان نه لري. دغه تخریبي اعمال او دغه تروریستي اعمال په لرې پرتو سیمو کې ترسره کوي. چې تېره ورځ هم د مامن په درې کې خپلمنځي جنګ په پایله کې تقریبا 12 وسلوال وژل شوي چې لس یې داعش او دوه طالبانو په نامو. همدارنګه قرار د راپورونه یو شمېر ملکي وګړو ته هم زیان اړول شوی دی. دغه هغه سیمه ده چې تر دې دمه په دې تېر کال کې امنیتي ځواکونو هلته د عملیاتو کوم پلان نه لره. چېرته زموږ مشران وغواړي کېدای شي چې هلته موږ هم عملیات وکړو. والی صاحب نن هم رسنۍ اشاره شو او خپلو خلکو ته ډاډ ورکړو امکان لري چې دې پرابطه باندې تصمیم ونیسي. امنیتي ځواکونه چې پوره چمتووالی لري چې د ننګرهار په هره سطحه کې په هره کچه سرحد کې عملیات وکړي، هېڅ کوم مشکل نه لري. ښه په اطمینان دي، ښه مجهز دي، پرسنلي سره تربیه شوی دی. هغه پخوا پرتله بری ګډ امنیتي ځواکونه اوس ورځ تر بلې تقویه کېږي. هېڅ کوم مشکل نشته دی. فقط د خپلو مشرانو امر منتظم او چې وغواړي په هره سیمه کې عملیات کولی شي.
بله، ډېره مننه. شاه محمود شینواری صاحب، داسې تر اوسه پورې نه دي اورېدل شوي چې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه وي او امنیتي ځواکونه د دوی په جګړې کې داخل شوي وي، مداخله یې کړې وي. د ننګرهار خلک په دې اړه څه وایي؟
تروان سب تم دوران دی کساسی هم پیاد وی په مرکز کې کاش کې وزیر سب هم به خبرونه کې وی چې دغه موضوع لګرو خنشي وي ځکه د سیمې خلکو مونږ ته زنګونه وه لو مونږ نه پښتنه کوله چې امنیتي ځواکونو خبر تاسې نشر کړي چې په ننګرهار کې د امنیتي ځواکونو عملیات په بریالیتوب سره پای ته ورسیدل او ختم شول. دغه عملیات څو وخت پیل شو، چیرته پیل شو او کله پای ته ورسید؟ نو مونږ سره جواب ځکه نه و چې نه په ننګرهار کې د دغه عملیات د شروع پاره رسنوي سره کوم معلومات شریک شي او نه د ختم پاره، ولی روسته دغه مسله روښانه شول چې یوازې هوایي عملیات چې هغه یعنی په لوړه کچه باندې کچیرته په ټیټه کچه باندې شي بلابلو سیمو کې دا رښتیا هم د امنیت قمندانې د خوانه یا په چپلیار کې ترسره شوي یا په نور سیمو کې خو د دغه وسلوالو ډلو په خلاف باندې په لوړه کچه باندې عملیات د ځمکین عملیات نه د سیمې کسانو سره شریک معلومات شریک کړي او نه کوم راپور کړی او نه خپل امنیتي چارواکو، خو د هوایي عملیاتو په اړه دا ویل کیږي چې په دې وروستیو کې د هوایي بریدونه ډیر زیات شو چې په اچین کې او په بټیکوټ کې هسکې مینې کې دوته دوی وسلوال ته درانه تلفات واړول، خو هغه سي عملیات چې د ځمکین عملیات تر باندې یعنی بیخي د سیمې ترې نه پاکې کې د سي عملیات تر اوسه پورې نه دغه شوي.
بله سب له نورستان څخه قاری محمد مدنی لیکلی دی وای په افغانستان کې داعش پله په درنی دوده او د پلوی کسانو شمیر په زیاتیدو دی خو لا هم پوره قوت نه لري ځکه چې داعش د داعش بنیاد په عراق او شام کې شودل شوی دی او دلته زیات پلویان نه لري. نظر سب یو بل اوردون کې سردار افغانستانی دی ازادي رادیو په فیسبوک باندې کې بیا خپل نظر دی داعش په ارتباط داسې څرګند کړي، البته نه یوازې داعش بلکې طالبانو په اړه دی وای زما په نظر د طالبانو پروژه نوره د ختمېدو په حال کې ده، داعش به د وخت د تقاضا سره سم د نورو اهداف لپاره د هغه جنگي طالبانو په وجود کې رامسته کیږي کوم چې عملا په جګړه اخته دي او یو محدود شمیر طالب مشران به د سولې ترنامه لاندې د افغانستان له حکومت سره د مصروف ساتلو لپاره د یوې مودې لپاره په خبرو اخته وي او کېدای شي په نهایت کې د حکومت سره یو ځای شي او داعش به په سیمه کې خپل اهداف تعقیبوي. دا اندیښنه هم شته چې اوس که چیرته طالبان له افغانستان له حکومت سره سوله وکړي ممکن داعش د یوې جنګي ډلې په توګه هماغه رول چې طالبانو تر اوسه پورې درلود د رول دوی په غاړه واخلي.
بله، یا اینجا یک چیزای مختلف در نظر آدم یا یک وار آدم راجع به او صحبت بکنه، مثلا میگن داعشی در افغانستان قوی نیست، اگر آدم به تاریخ نگاه بکنه یک وقت کمونستان در افغانستان نبود، مرکزش در مسکو و چین و اینجا بودن، در افغانستان یک دفعه سمارق و ریسبز کردن و بعد از او مثلا اخوانی ها مثلا فکر اخوانی هم نبود، یک دفعه از مصر و دیگه جای در افغانستان یک دفعه سمارق و ریسبز کردن و همینطور
طالبان
هم مال داعشی هم اینطور است که در بین مردم تر صحبت هاست میگن از پادشاه پادشاه تر است، حالی یک دفعه که مد شد و باز کسای کیج نیستم کسای رهزن و دوز ایگپ هم یک سلا را میگیرن میگن ما داعشی هستیم. نه از او خاطر اینجا روی یک موضوع اگر صحبت شوه شاید جالب باشه که مثلا موقف رئیس جمهور افغانستان آقای غنی در کنفرانس سازمان شنگهای بسیار جالب و خوب بود که اگر امو روند کلگی رهبرای افغانستان یا قماندانا یا هر کس که تعقیب کنن در اونجا میگه که به مخاطب بر از او از کشورهای شما تعداد زیاد تروریست ها به افغانستان میاین و از قلمرو و ما علیه شما استفاده میکنن و ما به نمایندگی از شما با آنها میجنگیم، یعنی مخاطبشان مثلا میگن از چین میای، از پاکستان میای، از روسیه میای، عربستان سعودی میای، از شرق میانه میای، از هر طرف که رای خود گم کردن در این طرف افغانستان یک چکر میان. اینجا اگر موقف و کلی رهبرای افغانستان یک نوع باشه بر از اون نشان بدن که ای خب ما خود دشمن نداریم، کل دشمنای شماست اینجا در افغانستان میای بسلا فوتبال خود میکنه، از اون خاطر او اگر باید جدی همکاری بکنن چی از لحاظ سلاح باشه چی از لحاظ اقتصادی باشه، برازی که در افغانستان این نوع افکار در این موجود است، مردم غریب است، کار ندارن، خود به خود وقتی گشنوانن به دام ازمی تروریست ها مفتن، از اون خاطر یک افغانستان یک استراتژی خود باید واضح معلوم بکنن و کلشان یک نوع گپ بزنن. آقای دولت وزیری میگه من تایید کرده نمیتونم که اینجا داعشی است یا نیست، یا دیگه قماندان صاحبا میگن به ما هر کس که هست بیرق چی سفید چی سیاه به ما تروریست است، اون هم نمیشه یک تجارت و یک چیز بدگرا بگیم که از دشمن روسیه ده اینجا دشمن چین ده اینجا، بین اگر همکاری میکنن ده اینجا همکاری بکنن، نه؟
بله، تاسو اول چې په افغانستان کې د خلکو اقتصاد خراب دی، خلک وزګار دي، او په عین حال کې داسې راپورونه هم شته چې وایي د داعش غړي نسبت طالبانو ته شتمن دي، وایي دوی لکه څنګه چې طالبان له خلکو ډوډۍ غواړي په زوره خلکو کورو ته ورځي، دوی دا کار نه کوي، دوی جیبونه وایي ډک دي. نو مشرقي وال صاحب، ستاسو معلومات څه دي؟ آیا همداسې دي په ننګرهار کې؟ خصوصا د ننګرهار په اړه موږ داسې یو راپور درلود.
بخنه غواړم د شینواري صاحب پوښتنې ته چې هغه جواب کړی. یو پوښتنه کوم چې دوه اونۍ وړاندې زمونږ پولیسو د کوټ په ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال له تور بیرغ سره چې خپلمنځي جنګ کې اخته وو، او پولیس ورل حمله ته وکړله. د حملې په نتیجه کې 15 تنه د تور بیرغ سره یو ځای ونیول. همدارنګه نن هم موږ یو ډله نیولې ده چې سبا ته به رسنیو ته ښکاره کړو. نو امنیتي ځواکونه په جلال آباد کې ویده نه دي، دا بیدار دي په هغه سیمو کې چې زموږ ولسونه دي نږدې، او په هغه ولسوالۍ کې.
بله صاحب، لکه چې د مشرقي وال صاحب ټلیفون قطع شو، خیر دوباره به کوشش وکړو چې له دوی سره تماس ونیسو.
خب آقای محمود شنواری، اگر اونا ادامه بدن سوا موضوعاتی که ما هم گفتیم، شما چی فکر میکنین؟
آیا هم در راپورونه دویم تاییدی چه داعشیان و جیبونه نسبت طالبانو تا دک دی، او دام ویل کشه چه دوری وصله هم پی پرمختللی دی، تاسی چه لخلقو سر لدلی دی، خلق هم در خبر تاییدی؟
بله شنواری، کابل کابل مال قطع نشده باشه. به هر حال آقای سروان، به موضوع خوب متوجه خود شدی. سوال که خود طرح میکنی از میدیای بین المللی که ما تعقیب میکنیم، میبینیم که داعش زیادتر از منابع نفتی و گازی همونجا را میگیره اشغال میکنه، مثلا در عراق عین کار، در سوریه اینجا عین گپ شد، حال در افغانستان هم اینا. بله آقای شنواری، میشنوین ارتباط؟
نه، فکر کنم چې له کابل سره مو کاملا اړیکه قطع شوې دي. خیر، کوشش روان دی چې دا مشکل رفع شي. اوس باید اوریدونکو لپاره د ټلیفون شمیرې اعلان کړو، که اوریدونکي کولای شي چې نظر څرګند کړي، او یا که پوښتنه لري 0993235 او یا هم 0928255. په یاد لري چې د دې خپرونې په دوهم ساعت کې کاملا متفاوت موضوع نه ده، بلکې یو څه ارتباط هم لري په دې خبرې کې چې د شانګهای تړون کانفرنس تر څه حده پورې د افغانستان په مسایلو کې رول لوبولی شي، څومره مثبت نقش لوبولی شي. په دې کانفرنس کې د افغانستان په اړه څه وویل شول؟ زموږ میلمانه به وي په دې ساعت کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر لطیف نظری، او د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی.
شماره تلفون خارجی خودم یا بین المللی خودم بگویم، که اگر در شماره داخلی مشکلات داشته باشن اونا میتونن که با 0042-2112-4501 هم تماس برقرار بکنن. امروز ما مشکلات تکنیکی کم زیاد داریم. بخیر،
لمده سشکاری.
بله،
امیر خان له سویدن د تلفون پلاین کده، ور نوبت په دوی ته ورکو چې څه وایي. مهرباني.
سلام علیکم اسمت سردان سر نظر سردان سلام یانا.
وعلیکم السلام.
دمخ که تاسو یو مرمز ذکر وکا چه داعش چه دا ورزگوی پاکستان نراسوه. دلتا یه مگه پرگرام وکا تا جرمنی دا تلویزیون در خپوی سیاست پوهان پناسو چه داگه دنن نلاس کل مخ تا یهودان و اسرائیل دوی تربیه کری و داگه عراق سوریه که چنن رو باسر و دوی بلی اصل که اسلامی تاریخی جایون و زیارتون ها ده من زوری اوس افغانستان تا چه بلار پدی بلا که واکیم دا پرگرام اپ اختل و واگو پا دوش که ترورده ده چه داد یهودان و یو دیر زور پلان ده ده مسلمانانو په خپل منځ کې یو تاکر چې راوړي د دوی اصل کې د عربو نه د بغدادي چې دغه وچې عربان لا سعودي لا بل ملک هغه نه ورکوي. موږ افغانان د پخلاص فکر ورته فکر وکړي چې په دوی باندې په خپل د سعودي خلک د دوبۍ خلک بمبار کوي، دا اصل کې یو دانو تربیه کړي دي دغه پخلاص فکر باندې واقعیم.
مننه امیر خان صاحب، سلامت اوسه. ستاسو نظر واوریدل شو. کوردی ودان بل ارزون کې لرو وګورئ چې دوی څه وایي. ربانی کوي.
بله،
تلفن مو قطع شو. خیر،
باز قطع شد.
بل اوریدونکو که همشته زن معرفی که آزادی رادیو ده.
بله بفرمایید. مهربانی، باز تلفن قطع شد.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. شب
السلام علیکم.
و علیکم. بفرمایید صاحب.
بله
ما میشنویم شما را صحبت کنیم.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. خدا خدمت شما اونقدرتان تقدیم میکنم.
تشکر. بفرمایید صاحب.
مهربانی شما عمو دغول هستم که یک لاسکر خیر بروم و حکومت را سرسام فرستم دیاب کردم. با ما آشنایی دارین.
بله صاحب.
ما عرض دیگه است که من یک دغول هستم امروز حق حقوق مرا حکومت نمیده. شما باورتنی که من برای یک دغول گفتم به قدری رسیده. بگه این حکومت خوب اگر تشکیل شده نکست کش داشت نگرده نفتش طالب نگرده این حکومت حکومت هسته که بدت بخور نیست این اشرف غنی هم دخن و گروپ خود هست دکتر دوم دخن و گروپ خود هست ما بیچاره‌ای که خارج از دو گروپ هستیم بر ما کسی اصلا اهمیت نمیکنه بر ما کسی یک دروازه را باز نمیکنه که ما از ذات کلمکو از دخ ما کسی گلتی مردم حمایت کنه والا نظر شد ما برای کی عرض کنم غیر یزی که از طرح فریق شما مرز خود پیش کنم که بر مردموی بهتر بود مردم هست بتن اگذاره که در حکومت داخل شد و الله توان خود کار پرتن
من. پیشنهاد شما چیه صاحب دگروال صاحب شما چی پیشنهاد میکنید انتقاد کردن خواه آسان است صاحب کل ما انتقاد کردن یاد داریم منتها چی پیشنهاد میکنید که دولت چی باید بکنه که یک ذره وضعیت خوبتر شوه صاحب
از طریق یکان مرجع اعلام کنن که افسرهایی که پیش خود خوب طرحهای خوب داره به ارتباط بلند بردن عواید حکومت که امید دارم که برای ارائه خدمات شهری برای مردم برات میخوره و برای اعادی نظم برای اعادی قانونیت هر که طرح خوب داره از طریق از این مرزی پیش بره من شش ماز یک طرح بسیار خوب دارم که هم عواید حکومت بالا میبرم هم با افساد مبارزه میکنم شما باور کنید که من یک نفر از حکومت دریافتم که دقل بزاد ما برات او طرح مرا یک مطالعه کنم شما باور کنید
تشکر دگروال صاحب خدا کنه از طریق امواج رادیو آزادی این پیشنهاد شما به گوش مسئولین امور برسه صاحب بسیار جد تشکر از تلفونتان دگروال صاحب
بل اوریدون که تنو بطور که او زن معرفی که در تلفونش میری با میوزل تکرار کوزه که چی دو تلفون قطع شو سفر و سوا نهنی دی دو سوا دره پینزه سوا تلویشت او یا هم سفر و سوا اتا سوا دو بیشت و سوا پینزه پینزوس تخنیکی هم کار میوی چه دفنستان نمری هم یو چه مشکل لری نو کولش ایچی پا نریوال و شمیرو لمر سرا تماسونی سی سفر سفر تلور سوا شل دو بیشت یو سلو دولس پینزه تلویشت سفر یو او یا هم سفر سفر تلور سوا شل دو بیشت یو سلو دولس شپک تلویخت سفر یو
بله خب منتظر بله
بلال خان در تهران دی
بله بلال خان خوش آمدین سه بفرمایین
الو سلام علیکم زه بلال خان در ایران در تهران تو خود در تلفون پولی کم در زاده ای را دو کار کون که آوردون که در واپس اپ سلامون آوردن در کم
سلامت و سه بعد
سلام سکه زمان نظر دقه ده در دایشیان و پیسا بنده دایشیان در عراق در سوریه نمشتنی در غلی در خفل در پاکستان سیاده ده چه دا طالبان خر خو هغه خر دی ته شکته یې بدله کړې ده پلنه بدله کړې ده چې دا داعشیان کړي دي چې وایي چې سلاه باندې مجازه دي نوې سلاه لري یا ښې پیسو لري دغه ادب دغه دی چې اوس په حوالي دا نوې حساب باندې چې دوی پیسو جوبونه یې ډک دي چې خال ځان ته جالب جاز وکړي په افغانستان کې هېڅ وخت د داود خان په وخت کې سیاډۍ موږ ته سلاه لګله په پکتیا په غرونو کې په کونړ کې داسې په نورو منطقو کې په چاتراسو کې بې غواړي دا شمول ته لګله چې د داود خان رژیم د منځه یوسي هېڅ وخت زموږ همسیاګان دا نه غواړي چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او د یو مملکت آزاد مملکت آزاد دولت خاوند سي دغه مجاهدین جو مجاهدین خو موږ نه ورته وایي دا مجاهدین دا وحشیان چې ورته وایي یا مینه پکین ورته وایي دا په یو اسلام باندې جوسي وځي تقسیم نکړه په پاکستان کې دا ټول د سیړې خبره د نور یو ځای نه چې مسله کې کومه ځای اسمنه خو سالا نه رل ویږي د خپل پاکستان سیړې مسله کوي نور الله نه نسم د خدای په امان
نه سلامت و سی بلال خان سی بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي
من السلام
علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
زاد محکم ده هلمن ولایت سنگی دور سوالی تا خبری کنم تا سوالی دونو که کار کنم تو سلام منو آیاما
سلامت حسی بله سب مجید سب
سلام و دا آیاما اول دا سب میلما وزیری تا سب خدا گفتن و دقیق پشتن دارم چی چی آیا دا دایست دلی سر و زکی دل او دا سست را افغانستان دا حکومت را زکی دو تر اربکیانو با دیر بدکاری سر و زکی شی و سر و زکی او کڅنګ دی پدای چې څنګه دی وایي دا یې سره به مزبي دغه لري تعلق لري او اختلاف لري د افغانستان خلک سره اختلاف لري دا چې مسلمانان دې فرق کوي دغه امریکایان چې دا د اربکان درې دلته دغه بډیر بس کاری څه څه کار سره دا دایې
صحیح ستاسو نظر یا پښتنو اوریدل شو بل اوریدون خل لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
بله
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و سلام
و علیکم السلام مهرباني
ابو طيب تاسو ته د نوکاسي څخه خدمات در کومه
مهرباني کوي ابو طيب صاحب
ګرانه د داعش والا چې د هغه متاثره مذهبي اختلاف لري دا یوازې د طالبانو پر خلاف نه دی بلکې دا ټول مذهبي خلکو پر خلاف باندې دا داعش راپورته شوی دی
څه ډول مذهبي اختلاف ستاسو منظور سره
یعنی مذهبي اختلاف دا چې کوم څوک تقلید مذهب ولري هغه مخالف دی چې کوم څوک د مذهب سره تعلق ولري هغه مخالف دی
درست مننه بس
او چې کوم څوک د خانقاه سره تعلق ولري هغه مخالفین دي
صحیح ډېره زیاته مننه صحیح ډېره زیاته مننه زموږ خبریال په ننګرهار کې شاه محمود شینواري همدا خلک لیدلی دي او د هم فکر کوم په همدې اړه څه اورېدلی دي چې په ځینو ځایونو کې داسې ویل کېږي چې د دوی د جګړه د طالبانو د داعشیانو جګړه یو څه مذهبي رنګ هم لري همداسې ده شینواري صاحب کنالله هم وصل بله بله
بالکل ساسه واز اورم دغه مسله په دی ورستیو کې کته هم لمړیو کې خلکو ورته په سیاسي سترګه کتل خو د ډیرو خلکو په نظر باندې چې خلکو اندښنې شریکی کړی دی هغه هم دغه خبره کوله چې د داعش او اماراتو ترمن د وسلوال نخته دغه جګړه په مذهبي اړخ باندې هم اوخته دغه وجه ده چې په دغه سیمو کې چې داعش فعالیت کوي او د هغه کسان چې وهابیت مذهب ته لیواله واغوي په هغه ډله کې نور بیا په بل ډله کې خو کوم ورستي اندښنې چې خلکو شریک کړي دي عملاً په دغه ولسوالیو کې چې لومړی داعش کوم سیمو ته راغی هلته په خلکو باندې پیسې جګې کړلې او ورته چې تاسو کله چې لمونځ کوئ نو پیسې جګې ساتي په نسوارې په بند کړې سیګریټ په بند کړې ځینې دوی خپل قیودات چې هغه په ولس باندې ومنل شایتاسی بو او نور خلک بو هم اوریدل وی کله چې د داعش وسلواله ډلې ولست غزنی پانی چې خوري کړل پاغه کې غوښتنه شي وی چې یو خو د ستر مسله او دغه د نشي تو کنه استعمال مسله د دې ترڅنګ په جماعتونو کې دغه مسله هم سره یو ځای کړی و چې د لمانځه پر مهال به دوی پیسې جګی کی خو کله چې داعش بیرته د غسیمه پرې خو د لا وشاته تګ وکړه واچین تلل په دغه سیمه باندې چې بیرته د طالبان امارت اسلامي ډل راځي دوی لمړی هغه کسان چې هغه داعش سره ناس ته پاسه کړی دغه ته غواخلې دی او ډیر دغه په دې خاطر باندې خپل کور کله پر خود راغل د ویری له وجنه او بل ورته ویل چې بیرته تاسو پیسې خته کوي په دکانونو کې ورته ویل چې تاسو کول شي چې آزادانه کنه سواری کې سیګریټ د خرج کیند هغه معلومات چې د سیمې خلکو شریک کړي دي او د خلکو سره یو لوی ویره هم دغه موجوده ده چې یو ډول زیت پکې اوس راپورته شوی دغه کارونه چاغوي ما نګر زولې دي دوی راوګن او چې دوی راوګ غنلی وی غوی امانګر بللی دی
بله مشرقی لوان صاحب صدای ما را میشنوین صاحب ببخشید تلفن قطع شد ما در قسمت اول برنامه یک آشنو دقیقه داریم صاحب ما گفتیم مگر به عنوان یک راه حل چاره چی پیشنهاد میکنین برای اینکه هر نفره که بگین شما به هر بیرق که باشه تنها به ما تروریست و دشمن است و تر خوب است یا ای که اینا مشخص هون سر از یک پروژه از این کار شد و دولت یک تحقیقات بکنه به مردم معلومات صحیح بتن که چقدر داعشی در افغانستان است و ای از کجا میایه مثلا رئیس جمهور در کنفرانس بین المللی یا سازمان همکاری های همشنگای اونجا گفت که از چین و پاکستان و روسیه و عربستان و سعودی و ممالک شرقی میانه تروریست‌ها در اینجا میایه از او خاطر دیگر رهبرای افغانستان هم در عین موقف قرار بگیرن و معلومات صحیح به مردم راه بکنن که مردم بفهمه که چی باید بکنن صاحب نظر شما در این مورد چی است؟
یو پرشتو که پتبانی در نگزار رول تمنی قماندانی در یو مدباتی و این پرشتو که پتبانی دا ویلشم که پولیس پتولانه که در قانون تنفیز در جلمون در کشف و مخلوی تن در پرخار لری دا چې اوس حالات او شرایط او پولیس دې توادار کړی دي چې د هیواد او د خلکو دښمنانو په مقابل کې مخامخ جګړه وکړي او دا غوسره مخامخ مقابله وکړي نو د ننګرهار ولایت ما مخکمه ویلي چې یو شولسوالي فعال لري دغه یو شولسوالي باندې د افغانستان اسلامي دولت سره غرفان ده پرتی سیمې د حکومت لاندې دي په خپل چې هغه چې زموږ امنیتي ځواکونه هلته میشت دي یا په هغه د کوشش لاندې دي هلته هېڅ داعش او وسلوال طالب شتون نشي پیدا کولی که راشي مغلته کې په شان راځي او بېرته ځي نو زه د یو پولیس په صفت باندې په ننګرهار ولایت کې دونه ویلی شم چې دلته موږ د سولې ملي د سولې ملي شورا لرو ولایتي شورا لرو دغه ډېرې هلې ځلې کړي دي ملي امنیت او پولیسو په هلو ځلو باندې تقریبا د 500 نه زیات وسلوال مخالفین راغلي دي او دغه پروسې سره یوځای شوي دي د خپلو اصلي وسلو سره چې کراشنکوفونه پیکاګانې حتی درنې سره وسلې هم راوړي دي او زموږ دغه خپلې هلې خپلو هلو ځلو کې تر دې دمه خوشبختانه بریالي وو ولسونه موږ سره همکار دي د ولسونه موږ سره مرسته شته دی او موږ به لا نورې هم هڅې وکړو چې د ولسونو حکومت وکړو د ولسونو زړونه لاسته راوړو یا ویش ولسوالیګانو کې موږ ته د څه خاص کوم مشکل ستونزه نشته دی دغه یادونه ما وکړه د شینواري صاحب خپل شخصي نظر و دغه نوي پرتو سیمو کې پخوا هم طالب وجود لرو اوس هم دغه تور بیرغ او سپین بیرغ وجود لري دا چې دوی خپل مشکلات دي خپل منځي جو سره ولي که چېرته زمونږ اول سره ته ځان رسیدل لکه پرون دیګا چې په مامن دره کې شوې دي پر بیت به هم زمونږ هم نتیجه کونه یو پلان برابر وي او په دې پلان مطابق به هم نتیجه کونه دې ته کوم چې چې تا عملیات کی هغه سینې د دوه اټوال د پاکي کی دې د مړي دین غیر نور څه مو کې دا چې کوم مشکل نه لري پیدا
شي دوه خپل مشکل
او موږ څو وړاندې په کوټو رسالې کې خپل د ټول بیرغ سره د وسلو سره پینځه وسلو والونی ول
بل تاسو دا خبره مخکې وکړه
موږ هم داخله وکړه
سلامات اوسه
او نن هم موږ یو ډول نیولې ده د وسلو سره چې سبا ته میډیا ته یو او نتیجه کونه خپل هڅې امدا چې ګړندې دي او ګړندې دي
ډېر مننه سلامات اوسه مشقي ول سی به وردون کې غلام سخی شنواری لننګرهار لیکلی دی وای ماته دی شغله مشقوال جواب راکی چې په دغه جنگی ډلو کې چې په ننګرهار کې اوس لیوبل سره نخټی کوي پاکستانی ملیشه هم برخه لري آیا تاسو هم په دې اړه راپور لري دا خبره تاییدوي
ځار مو مخکې سیل کې سرحدي ولایت دی یو له سولسوالګانی د پاکستان سره د ټول لري حتی خپل ولګان لري ځینې افغانان الته مشتي ځینې دغه د سرحد خلک دی خواته مشتي مثلا لکه نازیانو کې چین کې ځینې نور سولسوالګانی کې دغه د ملیشو پر اړتیا باندې نشم نه لاو د پاکستاني وګړي نشو راولې ځینې سیمو کې چې موږ د وسلوالو مخالفین نیولې دي هم د منځ وړي دي دغه د پاکستان وګړي کې هم شامل دي نو دا ملیشیا په دغه ټاپه باندې ځنه شمېره کې یا دې وکنه وي دا په زموږ اړوند مقامات ته معلومات دي په د پاکستاني وګړو په نامه باندې
سلامت اوسئ شنواره صاحب تاسو په دې اړه څه اورېدلې دي له خلک څه وایي
بلې څروان سبي خو دوه مسایل یو مخکې چې نظر سبي او پښتون له مشکوال سبي څخه وکړ د وړاندیزونو پاړه چې دغه سونز د حل په خاطر باندې یو خو د خلکو هغه امانت چې کوم نظر مونږ تر کړې د به دغه زدي ژورنالیست په توګه مايكل دار نه اعلان کم چې هغه په وار وار باندې غوښتنه کړې ده او روس دغه کوم مسله چې تاسو یاد کړله د خلکو وړاندیزونه چې دغه روان حالات او وضعیت په کتو سره د حل لارې چې پکې دي مشکوال سبي ټلیفون په لیکه د حاضر د ننګرهار امنی قومندان پاسوال فضل احمد شرزاد خپل هم په وار وار ویلي کې چیرته دغه د ډیورند کرخه باندې سرحدي لارې کنټرول شي او په دې باندې د وسلوالو تګ راتګ یعنی دغه د وسلوالو تګ راتګ په دغه سرحدي لارو باندې د ننګرهار امنیت یو ستر ګواښ دی او مشکل هم دغه جوړ کړی دی ځکه دغه وسلوال دغه وسوال یوازې په همدغه سرحدي لارو باندې تګ راته کوي که وسلې دي که امکانات دي که هر څه دي که چیرې دغه لارې بند شي او دلته سرحدي پولیس ځای په ځای شي او د دوی پوستې که څه هم دوی وایي چې سرحدي پولیس ځای په ځای دي خو بیا هم ډېرې داسې سیمې شته دی چې د وسلوالو تګ راتګ دپاره د لارې اجازه پکې شته ورکې تګ راتګ کوي چې همدغه بېلګه ده چې یو نوې وسلوال ډله پکې راپیدا کیږي او بله ورسره لا قوي کیږي نو دوی ټول وړاندیز چې مهم ټکی هغه دغه د سرحدي لارو د بندښت مسله ده بله مسله د دغه د پاکستاني وسلوالو په اړه چې دغه نوې تیرې ورځې راهیسې کوم جنګ چې شروع شوی دی د داعش په ډله کې د خلکو په خبرو باندې چې هلته سیمه کې دي د هغوی هم دغه دغه اندیښنې دی او ځینې شک پر لري چې پکې پاکستانی ملیشه هم دی. د دې خبرې د ثبوت په خاطر موږ د خلکو نه پوښتل چې څه ثبوت لري تاسو چې هلته پاکستانی ملیشه دی. هغوی ثبوت دا وړاندې کوو چې کله چې په هوایي بمبار کې وسوال وژل شوي دي، د هغوی سره ځینې کارتونه هم په سیمه کې پراته وو چې د ملیشو دغه یو ثبوت ښکاره کوو چې د ملیشو پاکستانی.
ډېر زیاته مننه تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په د دې خپرونې په دوهم ساعت کې د شانګهای د همکاري ټولنې په وروستۍ غونډه خبرې کوو. په دې غونډه کې د افغانستان پر حالاتو هم خبرې وشوې. د روسیې ولسمشر اندېښنه څرګنده کړه او یو اندېښنه یې په دې ارتباط و چې په افغانستان کې د داعش وسلواله سختریزه ډله خپل نفوذ پراخوي. په دې ساعت کې مو په همدې موضوع خبرې وکړې چې داعش د افغانستان په ځینو سیمو کې په وروستیو کې فعال شوی دی او په ننګرهار کې د افغانستان له دولت سره نه یوازې جنګیږي بلکې د افغانستان د دولت له یوې وسلوالې مخالفې ډلې یعنی طالبانو سره هم جنګیږي. د دې خپرونې وخت همدلته پای ته رسیږي، خو په یاد لري چې له خبرونو وروسته بیا هم تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته دوام ورکوو. دا پروګرام یو سات نور دوام کوي او لکه څنګه چې مخکې ویل د شانګهای د همکاري تړون په غونډه باندې خبرې کوو. زموږ میلمانه به وي د پوهنتون استاد، البته د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر لطیف نظری او دغه راست د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی شکیب مستغنی وعده کړی دی چې زموږ په دې خبرونه کې به ګډون کوي. تاسو اوریدونکو ته سرلوسه بلنه درکو چې کله افغان بی سیم کارت لري په 1800 شمیرې لنډ پیغام یا